د مشال رډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زه نجیب عامر درته هرکلی کوم او دا یو ساته خبری ګړی به تاسو اورئ. په دې کې په لومړۍ نیمایي کې هم رپورټونه راسره دي، په دویمه کې هم، او تاسو د دې محل خبرونه اول به احمدالله نه واورئ، لاغې وروسته درته د دې خپرونې رپورټونه درپیژنو چې کوم رپورټونه د خپرېدو لپاره غوره شوي.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سرټکی. په شمالي وزیرستان کې وسلوالو په امنیتي سرتیرو حمله کړې. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان کرونا وایرس وهلې، او د جمهوریت د ملاتړ نړیوال سازمان فریډم هاوس په خپل راپور کې ویلي په نړۍ کې په لسم کال د انټرنیټ ازادي کمه شوې. اوس د خبرونو تفصیل. چارواکی وای بیګا د شمالي وزیرستان په میرالی کې وسلوالو په یو امنیتی پوسټه برید کړي. د سیمې د ځلی انتظامی او چارواکی د نوم نه خودلو په شرط مشال ویډیو ته وویل چې په پتاسی اډا پوسټه حمله کې یو امنیتی اهلکار وجل شوی او شپږ نور جوبل شوی دي. د سیمې امنیتی چارواکی وای زخمی شوی امنیتی اهلکار د بنو فوزی هسپتال ته رسول شوی او په سیمه کې د لټون عملیات پیل شوی دي. د حملې ذمہواری لا چا نه ده منلې. تر دې دوه ورځې وړاندې هم په میرالی کې د امنیتي ځواکونو گاډۍ د سړک خخ ماین چاودنې ښکار شوې وو چې پکې یو تن جوبل شوی وو. د شمالي وزیرستان په دتخیل کې د نورو خلکو ترڅنګ نږدې 300 پښتنو میرمنو په خپل سیمه کې د ناامنۍ په ضد احتجاجي ناسته پیل کړې ده. دوی وایي د سیمې شاوخوا 13 تنه ځوانان یې امنیتي ادارو وړي دي چې باید خوشې کړل شي. د سیمې امنیتی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې نیول شوي کسان په بدامنۍ کې ککړ دي او پر ضد به یې د قانون سره سمه کاروایی کیږي، خو مظاهره چیان وایي کله درک کړل شوو کسانو کم جرم کړی وي نو باید عدالتونو ته دې وړاندې کړل شي. په پاکستان کې د کرونا وایرس د مثبتو کیسونو شمیره 3,40,463 ته رسېدلې ده. د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې له مخې په تیرو 40 ساعتو کې د کرونا وایرس 615 نوې پیښې ثبت شوي او 14 کسان ترې مړه شوي دي. تر نن سهاره له کرونا وایرسه 6,601 کسان مړه شوي دي، خو له کووېډ 19 ناروغۍ تر 3,05,000 زیات کسان رغېدلي هم دي. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې د کرونا وایرس په اړه لوړپوړو حکومتي چارواکو د وایرس بیا خپرېدو خبرداری ورکړې. د صحت محکمې په خلکو غږ کړی چې د کرونا وایرس مخنیوي لړ کې په حکومتي لارښوونو دې عمل کوي. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان کرونا وایرس وهلی دی. اعلی وزیر په خپل ټویټر پیغام کې ویلي چې د ده کرونا ټیسټ مثبت راغلی چې له امله یې ځان په خپل کور کې قرنطین کړی دی او هر قسمه سرکاري مصروفیات یې د 14 ورځو لپاره ځنډولي دي. تر اوسه نه ده معلومه چې نوموړی د ناروغۍ څه علامات لري او که نه. تر دې مخکې دوه ورځې وړاندې د بلوچستان پارلماني سیکرتري بشرارند کې هم د کرونا وایرس تصدیق شوی و. د بلوچستان حکومت ویان لاقد شهوانی ویلي چې جام کمال خان د کرونا مثبتېدو نه مخکې د اسلام آباد او گوادر دوره کړې وه او هلته یې په بیلابیلو غونډو کې برخه اخیستې وه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په هلمند کې د ملي اردو دوه هلیکاپټرو غورځېدو په پیښه کې 9 کسان وژل شوي. دفاع وزارت نن په یو بیان کې دا خبره کړې ده. په بیان کې ویل شوي چې تیره شپه د هوایی ځواک 2 MI-17 هلیکاپټر له ناوي ولسوالۍ نه د پورته کېدو په وخت له تکنیکي ستونزو سره مخ شوې او ولوېدلې چې پکې په هلیکاپټر کې سواره 9 کسان ووژل شوي. چارواکي ویلي دا پیښه څېړي. د دفاع وزارت لخوا د دې پیښې تر رسمي تایید مخکې رسنیو د وژل شوو په اړه بیلابیلې شمیرې خپرې کړې وې. د هلمند په ناوي، نادلي او د مرکز لښکرګاه په ځینو سیمو کې د افغان فوجیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ له تیرو 3 ورځو راهیسې جګړې روانې دي. د افغانستان د لغمان چارواکي وایي چهارشنبې په سهار د مهترلام ښار عصمت چوک ته څیرمه د استخباراتو د مشر په موټر ماین چاودنه شوې چې 3 کسان یې وژلي او 14 نور کسان یې زخمیان کړي دي. د لغمان د والي ویان اسدالله دولتزی وایي چې په زخمیانو کې یو تن فوزي افسر هم دی. د ډیموکراسۍ د ملاتړ یو نړیوال سازمان فریډم هاوس وایي چې په نړۍ کې د انټرنیټ ازادي په لسم کال په مسلسل ډول کمه شوې ده. واشنگتن میش سازمان د اکتوبر په 14 په خپل یو نوی راپور کې ویلي چې د کرونا وایرس وبا په پلمه په نړۍ کې حکومتونو آنلاین څارنه د مخالفینو خلاف کاروایانې او په ټولنې د کنټرول لپاره د نوو ټکنالوژۍ نظام پراخ کړی دی. د سازمان په خبره د دې په نتیجه کې په رپورټ کې شاملو د 15 هیوادونو څخه په شپږ شو کې د انټرنیټ ازادي بدتره شوې او یوازې په 2 ملکونو کې حالت ښه شوی دی. دا اتر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
دا احمد الله چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. په پاتې خبرونه کې چې کوم رپورټونه به تاسو اورئ ځنې دادي. په شمالي وزیرستان کې پر امنیتي پوسټه برید کې حکومتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې په دې اړه رپورټ لرو. په کوز دیر کې خلک وایي وسلوال فعالیتونه زیات شوي، حکومت ته مخه ونیسي. په بلوچستان کې د یو ماشوم سره د جنسي تیري او دغه د وژلو پیښه مخې ته راغلي ده، پولیس څه کوي؟
او پروند په واقعیا کې ککن خلک چې دوا مرکزی کردار وو هغه ونیول او دا غوسه نور تفتیش روان دي.
مریم نواز وایي د عمران خان حکومت تر نوي کال نه شي پاتې کېده. د مسلم لیگ نون ګوند د قومي سملې غړی عبد الله مو پوښتل
مریم په دې کانټیسټ کې ویلي چې حکومت کم 22 کروڑ چې په کوم تنور کې اچول لګي دا خلکو کم غوسه دا خلکو کم جذبه چې درنه ته وګوري په 16 باندې بالکل ریفرندم دی گورنمنٹ اگینست.
فریډم نت ورک وای پاکستان د هغو هیوادونو په قطار کې شامل دی چې د کورونا پر مهال د بیان د ازادۍ مخنی ولیده. دا نو ریپورتونه په دې خبري غړې کې اوریدل شي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي تیر شپه میر علي سیمه کې وسلوالو د غوي پر یوې پوسټي برید کړي چې پکې یو پوځي سرتیر مړ او شپږ نور ژوبل شوي دي. امنیتي ادارې وایي د غوي سرتیرو هم ځوابي برید کړي، خو دا نه د معلومه چې وسلوالو ته هم څه ډول زیان اوښتی کنه. په دې وروستیو کې په سیمه کې دا ډول بریدونه زیات شوي دي. نور حال د عمر وزیر په راپور کې.
شمالی وزیرستان کې امنیتی چارواکو، پولیسو او ځلی انتظامیه په وینا تیر شپه د نامعلومه وسلوالو لخوا میرعلي پته سیاډا پوستا باندې برید کې یو عسکر وژل شوی او شپږ نور ژوبل شوي دي. د ځلی انتظامیه یو چارواکي چې نه یې غوښتل خپله نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې تیر شپه 12 بجې وروسته میرعلي پته سیاډا پوستا باندې وسلوالو برید وکړ. امنیتی چارواکي وایي چې دوی ځوابي کاروایی کړې خو لا هم د مخالف لورینا د نقصان اطلاعات نه دی راغلی. د دوی په وینا وسلوالو لخوا برید کې حوالدار محمد نواز وژل شوی، سپاهی اسد، امیر منیر، نذیر، آصف داود، اشپاک مختار او حوالدار پرویز ژوبل شوی دي چې د بنو فوزی روغتون ته رسولی. دوی وایي د برید پس عسکرو سیما په ولکا کې اخستې او د ککړو وسلوالو د نیولو لپاره د لټون عملیات پیل کړي. یو لوړ پوړی امنیتی چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې سیمه کې د امن باوري کولو لپاره امنیتی ځواکونه شپه ورځ په هڅه کې دي. چاته هم د امن خرابولو اجازه نه ورکوي. وسلوالو زید مخصوص عملیات به دوام ولري. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې په امنیتی ځواکونو وسلوال بریدونه د سړک غاړې بامی یا ماین چاودنې او د بدمنۍ پیښې زیاتې شوې. دوه ورځې وړاندې یعنی د تیرې دوشنبه په ورځ هم میرعلي کې امنیتي ځواکونو ګاډي ته د سړک غاړې ماین چاودنه شوې وه چې یو عسکر پکې ژوبل شوی و. د اکتوبر په 2 نیټه شمالي وزیرستان بویا کې د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ نښته کې د چارواکو په وینا دوه وسلوال وژلې شوي ول او درې عسکر هم په دغه نښته کې ژوبل شوي ول. ورس پس یعنی د اکتوبر په 3 نیټه میر علي خیسور کې په لړمهاله عملیاتو کې د چارواکو په وینا دوه نور وسلوال وژلي شوي ول، یو عسکر ټپي شوی و. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر پختونخوا د کوز دیر ځنې سیاسي شخصیتونه او لسی خلک وایي چې هغلته له تیرو 2 میاشتو راهیسې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي. هغوی وایي په یاده سیمه کې وسلوالو ځینو خلکو ته مالي او ځاني تاوانونه هم وراړولي، خو بعضې خلک بیا له ویرې غږ نه کوي. د سیمې مشرانو په دې لړ کې د پولیسو سره یوه جرګه هم کړې ده. بلخوا حکومت وایي په سیمه کې د راپورته شوې بد امنۍ د ختمولو لپاره عملیات پیل کړي. نور سیل د اسرائیل مومن پر رپورٹ کې
د کوز دیره د چکدری سیمه پروفیسر شاه خالد چې په یو کالج کې استاد دی وای نن هم ورته وسلوالو په فون دړه کور کړی چې دوی خلاف په حجرو جماعتونو او ټولنیزو رسنیو کې کمپاین بند کړي ګینه و به وجل شي. نوموړي په سیشن په مشالې ډو تول وسلوال چې ځان د تحریک طالبان پاکستان غړي بولي په میدان سیمه کې یې تیر میش د سکول یو استاد انجینر سید الله خان په ډزو وجلو. دو هفته مخکې یې هم په دغه سیمه کې یو کور تلاسی بمونه وروغورځول خو چاته پکې مرګ جوبله وانه وړېدا. د په خبره هم په روانه میش کې وسلوالو د یوې موبایل کمپنۍ ټاور په چاودیدونکو توکو سره والوځولو. دا وایي د دوی د سیمې په جماعتونو کې اکثره وسلوال چنده راټولوي. شاه خالد وایي دوی نه غواړي چې سیمه یې د وسلوالو په پټنځای بدله شي او بیا دغلته پوځي عملیات وشي.
دا کم جهادي تنظیمونه دي زار زمونږ د علاقې نه ختم کړی شي چې موږ نه غواړو چې په موږ د الزام یا خلک ولګي چې موږ د خلکو له زویونه ورکړي وو موږ دا خلک ځای کړي نو کچرې سبا د پاکستان فوج یو دلته کې اپریشن کوي یا دا خلک ختمي او بیا راغلي چې موږ ته نقصان راځي چې بیا موږ اعتراض کوو نو خلک به بیا موږ ته دا تانه راکړي چې خو تاسو ځای ورکړو کنه.
د ډیر د میدان سیمې مشرانو په اتوار ورځ د سیمې له پولیسو مشر سره په یو جرګه کې د پښتنه راپورته کړه چې له افغانستان سره پر پوله د ازغن تار د امنیتي سرتیرو او په سیمه کې د ګڼو چک پوسټو د موجودګۍ باوجود څرنګه د تحریک طالبان پاکستان وسلوال د افغانستان له کونړ ولایت د دوی سیمو ته داخليږي. بمی چاودنې کوي خلک وژنی او دړکې ورته ورکوي. د جرګې یو ګډونوال عبدالمالک په چهارشنبه مشالې ډو ته وویل دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې په سیمه کې خپل عملداری قائم کړي.
پدې کې موږ حکومت نه مطالبه وکړه چې تاسو خپل سکیورټي فورسز چې څونه دي د پولیسو خصوصي نو دا دې په امن او امان پر اساس په میدان کې خپل ریټ قائم کړي. 2015 پورې دا ریټ قائم وو بیا اوس په څنګه چلو شو چې ناسا په دا ریټ کمزور شو او تاسو مطلب دا چې خپل ریټ د حکومت هم دا کیو مکمل تاون وسه جرګه وکړو چې جرګه به د دې سره د سکیورټي فورسز چې څونه دي په علاقه کې راځي سو مکمل تاون کوي او هغه ته کیندانی ورکړي چې موږ تاون کوو تاسو تاون کوي خپل ریټ قائم کوي.
د کوز دیره د ډي پي او عبدالرشید خان موبایل بند راتلو او ډيپټي کمشنر سعادت حسن مرکې ته تیار شو خو د پښتني تر اوریدو وروسته یې خپل موبایل بند کړو. البته له کوز دیره د حکومتي ګوند پاکستان تر کنساپ د صوبایي اسمبلی غړي شفیع الله دا ومن لا چې لتیر دوه میاشتو راهیسې د دوی پسیمه کې وسلوال بیا راپورته شوې دي. نوموړي په چهارشنبه له مشالو سره په خبرو کې پخلی وکړل چې وسلوالو د دوی پسیمه کې یو استاد وجلې او یاد نورې د بدمنې پیښې تر سره کړې دي. شفیع الله چې د درغلیو مخنیوي لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر ځانګړی معاون هم دی وایي دغه وسلوال له افغانستانه د دوی سیمې ته ورغلي خو پر ضد یې د پولیسو عملیات روان دي. دا کوز دیره په تالاش سیمه کې د ډان رسمانی خبریال حلیم اسد په چهارشنبه مشالې ډو ته وویل وسلوالو په سیمه کې هغه چاته مالی او ځاني تاوانونه اړولي دي چا چې د قلنګ پیسو لور کولو انکار کړی وو. نوموړی وایي د سیمې خلک ډیر زیات پریشانه دي او د وسلوالو له ویرې په دې اونۍ کې دوه کورنیو پیښور ته کډې کړي دي. حلیم اسد وایي د ده په فکر د بین الافغاني مذاکراتو تر شروع کېدو وروسته وسلوال پر دې پوه شوي چې په افغانستان کې یې ځای ورکېږي نو ځکه یې د دیر په سیر سیمو ته مخه کړي.
تیر ورځو کې دا هیڅ عبدالله د پاکستان تر اخره نو دوه درې ځکه کې ډېر ټول کار خبره دا کړې و چې په افغانستان کې مونږه کم چې تشکر دي
اسد زیاتوي کله چې په 2009 کال کې د دوی په سیمه کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات تر سره شول نو ځنې وسلوال افغانستان ته اوړېدلي وو چې د 2015 کال وروسته وخت نا وخته په دیر کې خپلو کورونو ته راتلل خو په دې وروستیو کې یې فعالیتونه ډېر زیات شوي دي.
د اسرار العالم مومند رپورٹ ماوریدو مشال ریډیو ته خوږی دا خبرونه نیخ پنیغه د پراګل سټوډیو نوري په پیښور کې د تیر ماسپخین په باندې 3 بجې دی. د شمالي وزیرستان په داتخیلو کې پرلت غزول شوې د ځای خلکو لخوا او احتجاج شوې دی. په دې احتجاج او پرلت کې په سلګونو میرمن او ماشومان هم ګډون کوي. دوی وایي امنیتي ادارې د دوی د سیمې ځینې سړي پورته کړي چې باید خوشي کړي. بلخوا د سیمې امنیتي چارواکي ادا کوي نیول شوي کسان په بدامنۍ کې ککړ دي او پر ضد به د قانون سره سمه کاروایي کیږي. خو مظاهره چانو دړه کړي چې که داغوی غوښتنې ونه منل شوي نو احتجاج ته به دوام ورکوي. لبنو عمر وزیر رپورټ لري.
شمالي وزیرستان د داخل محمد خیل سیمه کې د پرونا پیل شوې پرلت دوام لري چې د سیمه د خزینه یا شزینه لخوا پیل شو. ورسته د سیمه مشران، ځوانان او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي په یاد پرلت کې شامل شول. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې امنیتي ځواکونو لخوا د کلي نیول شوي کسان دې پرېږدي. د فوزیه والا چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې نیول شوي کسان په بدامنۍ کې ککړ دي او د وسلوالو ملاتړي دي. د سپتمبر په 15 نیټه محمد خیلو کې نامعلومه وسلوالو پر فوزیانو برید کړی و. وروسته فوز د غلطه په عملیاتو کې د ځایي ولس په وینا د کلي 15 پورې کسان د شک په بنیاد نیولي. د محمد خیل سیمې اوسېدونکې او پښتون ژغورنې غورځنګ غړی سید انور داوړ مشال ریډیو ته وویل چې محمد خیلو کې یو شمېر خزینه او سړی په احتجاج دي. د خپلو نیول شوو کسانو خلاصون غوښتنه کړي.
محمد خیلې د لانډې کوم احتجاج وکړلو، سړک مې باندې کړلو، بیا دا فوجون روغلل چې تاسو ته میز 18 ستمبر تار خلوص کی، بیا چې 18 ستمبر روغللو بیا یې کسون روخلوص نه کړل، دی بیا د شام تاریخ روکړلو. کسون سړی میز وړی دی، دا ټول معصوم خلک دي او کچر ګنایا کړاوی میزو ته یې چې عدالت ته یې پیش کا. نن هغه خواند یې ماند یې هغه په انتظار ستړی شولې. دا ټول شزینا نن وتله میزغه وخت پیر کېرته واپس نشي. میزو د احتجاجي درنکی دا سړک میزبان سوتی چې سه پیر میز ټول زمان مې ورینه مې واپس نه ویروغلی.
د شمالي وزیرستان پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال اسد داوړ محمد خیلو کې روان پر لته خپل وینا کې وویل چې نن خزینه مجبور شوې چې په احتجاج راووته او د خپل مطالبه پوره کېدو پرې بناست وی.
میز توس هغه تر سړی چې د پاوو جوزنه بیا پر دا کړله نن دې حد ته مجبور شوې دي چې دای پر ډې بندر وتلې دي او د انصاف غوړي د ملخ کوم خواندې ماندې روټ تر وتلې دي او انصاف غوړي. دا سو وچ په وچا س اس ندی ار وتلې دې سم مطالبات دي چې دا ځکای په 15 تاریخ باندې ای ډی بلاس شوې دو بیا یې په بدلاشه امیش په کېره باندې نن وتل چې چرته دا سپېښه وشي اے باوجود چې میز سره ما دې اکړې دي چرته بم ټنګ وای میز به عام خلک ته سنوي اي دا نه خپل وعده پېژني سمرا میز مجبوري جوړ شوې ته د ارجمه کولې د پورا ا خبره میز سره منل نه وي دمر به میز په هیڅ صورت نه چګیږي.
کلامو چې په دې اړه شمالي وزیرستان کې د فوزالا چارواکو سره تماس ونیو نو یو لوړ پوړی افسر چې ورته لاره سنوي سره د خبرو اجازه نه و دا نومنه خودلو په شرط یې مشال ریډیو ته وویل چې محمد خیلو کې تر ټولو زیات وسلوال بریدونه کیږي. نیول شوي کسان په بدامنۍ کې ککړ دي. نوموړي وویل هیچا ته د امن خرابولو اجازه نه ورکوي. بل طرف پرلتوال وایي نیول شوي کسان که ګناهګار وي نو عدالت ته دې وسپاري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د بلوچستان په قلعه عبدالله ضلع کې پولیسو دوه کسان په دې شک نیولي چې ګوندې څو ورځې وړاندې په یو 9 کلن ماشوم باندې جنسي تیری کړو او بیا وژلو. بلخوا د بلوچستان های کورټ د پیښې په اړه معلومات غوښتي او چارواکو ته عدالت ته د راپور وړاندې کولو حکم کړی دی. عدالت په حکومت غږ کړی چې ماشومانو سره د زور زیاتی او جنسي تشدد د مخنیوي لپاره دې ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې په ماشومانو د جنسي تشدد او د هغوی د وژنې پیښې په دې وروستیو کې ډېرې زیاتې شوې دي. ایوب ترن له کوټې رپورټ لري.
د افغانستان پولیسو چیرمه د کل عبد الله ضلع په میزي اډه کې پولیسو د ډیرو هلو ځلو وروسته د یو نکلن ماشوم انعام الله سره د جنسي تیری وروسته دغه د وژنې په تور کې دوه کسان نیولې دي. د کل عبد الله د پولیس په وینا چې نیول شوي کسان دواړه د انعام الله نزدې قربان دي. په دې ترڅ کې د کل عبد الله اسیسټنټ کمشنر زکا الله دورانی و مشال ریډیو ته وویل چې دغه کسان سره دوی په لټنې چسپانده کړي دي.
د څو ورځې مخکې چې په میزي اډه کې پر ماشوم باندې د جنسي تیری او داغه بعد د ناشون نمړی نکمه واقعیا چې پیښ اسوه پراغه باندې داغه پر دې عمل کې د کل عبد الله انتظامیه ډیر په شدت سره په حرکت کې راغله او د ډیپټی کمشنر کل عبد الله د هدایاتو پرونا کې د کل عبد الله لیویز ډیر چمتووالی ونیو او پروند په واقعیا کې ککن خلک چې دوا مرکزی کردار وو هغه ونیول او داغه سره نور تفتیش روان دي.
په دې ترڅ کې چې میکل د نامتو قانوندان علی کاکړ ایډوکیټ سره تماس ونیوی نو هغه راته وویل چې دغه ډول پیښو زیاتوالی یو لوی هیلات په عدالتو کې د مقدمو قرارواری هم دی.
د غټو وجه د ګوره دا سړی دونه په اکسټین کې ولې دي نه یو سړی چې راځي د جنسي خپل ریکوایرمنت دی انسان پیدا دی نه هغه به په ون وی یا پر نظر وی پراسي نه بیا هغه بعد دونه بهشانه حرکت کوي نه دا مینټل فرستریشن دی نه د دې بیک گراوند کې ډیر شیانی نه او ته ته وګوره دا اکثره سره دا شې دي دا خلک څنګه ولسی دي اکثر نزدې همسایګانی اکازوی وزا
خود نفسیاتو کارپور ډاکټر غلام رسول پر مشمانو د جنسي تیری او ورسته د وژنې بیلابیل هیلتون څه په داسې ټکو کې راته بیان کړل.
دا لوی وجوهات دي هغه د دې سي خلک دي هغه کا دینی تور په یا سماجی تور یا جسمانی تور په څه ډیپریویشنز لري لکه اوس مثال سوشل ډیپریویشن هغه غریب وي دغه واده نه وي ځوان ته عمر پور سم نه رسیدل څوک چې بیا نه جوړي وي څوک چې هغه پښتونوالو په خپل باندې سیکشوالي ابیوس وی د سوکسوی سایکوپیت سویچ مرته ای بدخوی رنه مخ خلځ دی هغه غد مینټلی هم بیمار وی او سماجی تور دی چې کم خلک ا ډیپرایو ډیر وی او اوپن نه غږ د سیکس پر ټاپک باندې دی او بل سره تخبل د پر وخت باندې د سیکس د سټیسفیکشن بند وبس نه سوی لکه واده نه مور پلا چې هغه نه ور کړی یا غریبانان وی مې دی خلک شو چې په زړه کې په دماغ کې کم ارج راسي هغه ارج نس کول لکه اوس موږ د ګډ خلکو ارج راځي سوکه زما د موټر سوکه زما د واده سوکه زما د بنگلی لکه موږ د شاو بنگلی تلاس نه چو موټر تلاس نه چو.
قانون پوهان وایي چې پروان کال کې په اپشن او کل عبد الله کې د ماشومان سره د جنسي تیری پیښې زیات سي وي دي. په دې اړه به یو ځل بیا غوښ شو و علي کاکړ ایډوکیټ ته
چې موږ په دغه علاقې کې په داسې سیمه کې د خاص کور کل عبد الله او پښین په دغه علاقې کې د فبروري 2019 د غبا تلره مو واچا ده او دا ټوټل تلره سره څلور کې څلور سره لکیان سره دي. نو دا تعداد ونی زیات شي په دې کې یو کې خو یو دا وجه هم د سیبې دخل په توس پرې سزا نه درسوي.
په دې ترڅ کې خپل ډاکټر غلام رسول زیاته کړه چې دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره په کار دي چې د ځوانانو پر وخت باندې ودونه وکړل شي.
په دې شي باندې په کار دي چې خلک اوپن وژغږي، ریډیو وژغږي، ملاده پروژغږي، ډاکټر د پروژغږي، سیاسي لیډرانس دي هغه د پټې شي باندې وژغږي، د دې مختلف شعور باندې اړخ باندې وژغږي او خلته د هغه سہولتونو ورکول شي چې په کوم باندې خلص دي هغه د چل ابیوز پر خوانه دي لکه مثال دغه جواب دي دغه فیملی ور جوړ دي دغه نه جوړ نه ورکوون دي څوک منټلی الوی د غوی علاج نور کوون پکار دی.
بل خو ته بلوچستان های کورټ د نکلن ماشوم پر وژل کېدو سخت خوښنی څرګند کړي او د کل عبد الله پولیسو ته په پیش کې د تورونو کسانو په ضد د سختو ګامونو پورته کولو امر کړی دی. د بلوچستان های کورټ چیف جسټیس جمال خان مندوخیل او جسټیس عبدالحمید بلوچ له لوري په جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې په صبح کې د ماشومان سره د جنسي تیری په پیش کې زیاتوالی راغلی دی. د های کورټ ججانو د صبح کمشنرانو او ډي آی جی سره د دغه ډول پیش د مخنیوي لپاره د ځنګړي ګامونو د پورته کولو او په دې اړه ریپورتونه و عدالت د وړاندې کولو امر کړی دی او د های کورټ و رجسٹرار ته هم ویلي دي چې هغه د صوبې په ټولو کشنی عدالتو کې د دغه ډول کیسو شمیرې راغونډې کړي چې ژر تر ژره پر دغه ډول کیسو باندې فیصله وسی. بل لور ته په کوټ کې د ماشومان د تحفظ ادارې چایلډ پروډکشن ډایرکټر ابو الحسن و مشال ریډیو ته وویل چې په روان کال کې یوازې په کوټ کې د ماشومان سره د جنسي تیری 25 کیسونه ریپورت شوي دي. خو د ده په خبره چې ډېرې کیسونه داسې هم شته کوم چې د قبایلي ټولنې له امله یې خلک یې نه ښکاره کوي. د یادونې وړ ده چې د روانې میاشتې په 8 نیټه د کل عبد الله ضلع په میزي اډه کې د نکلن ماشوم انعام الله مړی پر یوه درخته د پانسۍ په بڼه کې ځړېدلی میندل شوی و. وروسته د ماشوم پلار بور محمد د بلوچستان های کورټ د چیف جسټس څخه د انصاف اپیل کړی و.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیاله مشر مریم نواز وایي د تحریک انصاف ګوند او تر راتلونکي جنوري پورې نشي پاتې کېدی. د نوموړي په وینا خلک د ګرانۍ او نورو ستونزو له وجې له حکومت تنګ شوي دي، خو واکمن ګوند تحریک انصاف بیا وایي چې د دوی حکومت ځکه نشي نسکور دی چې د دوی تګلاره ګټوره ده او تر شا یې پوځ هم ولاړ دی. څېړونکي هم وایي داسې نه ښکاري چې حکومت دې په نږدې راتلونکي کې ختم شي. نور تفصیل د منور شاه په رپورټ کې.
د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیاله مشر مریم نواز وایي د دې په اند د تحریک انصاف ګوند حکومت به د راتلونکي جنوري نمخ کې ختم شي. نوموړي د اکتوبر په 12مه د پاکستان آج ټي وي سره په مرکه کې ویل د اپوزیشن ګوندونو اتحاد یا پاکستان جمهوریت تحریک مشرانو خیال دی چې حکومت به په جنوري کې نسکور شي، خو د دې په نظر د حکومت به تر هغه هم قائم پاتې نشي. په دې حقلا د سوات شانګلی نه د مسلم لیگ نواز ګوند د قومي اسمبلی غړي عباد الله خان د اکتوبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان خلک اوس نور د دې حکومت نه تنګ شوي، نو ځکه به تر ډیره دوام ونه کړي. نوموړي د اپوزیشن ګوندونو د اتحادیې راتلونکي جلسې ته په اشاره سره وویل
حکومت خپل د وزیران مشیران انکلوډینګ پرایم منسٹر هغه چې کومې خبرې کوي نو زما نه دی خیال چې زمونږ اولنۍ جلسه وي هغې نه وروسته نه پاتې شي. ځکه مریم په دې کانټیسټ کې ویلي چې د حکومت هغه انداز او کم هغه چې ډیلیوري کوي کم بای اسکروړ چې په کم تنور کې اچولي کم قید کې ورځولي دا خلکو کم غوسه دا خلکو کم جذبه چې درنه ته وګوري په 16 مده بالکل ریفرنڈم د گورنمنٹ اگینسٹ خلک داسې دومره تنگ شوی دی خلک خپل روزي که بنګ نه روزو نو خدای مکه وداوت لیډرشپ کدا پبلک روته نو خانه جنگي به جوړ شي.
بلخوا د لکی مروت نه د واکمن تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی او د انساني ژوند د پرمختګ لپاره د قومي ادارې ان سي اچ ډي مشر امیر الله مروت وایي د اپوزیشن د احتجاجونو پترس کې حکومت نسکورېدل هیڅ امکان نه لري، ځکه چې د حکومت پالیسیانې ګټورې دي او پوځ هم تر شا ولاړ دی.
خوبو لیدلو باندې د موږ د چا پابندي نشو لګولی، دوی دا خوبونه ویني او موږ به لګیا یو کوشش به کوو چې د کوم خدمت وکړو او د کوم منشور باندې موږ راغلي یو او دغه تر یو حد پورې موږ پوره کړو. او حکومتونه چې دي نه موږ د نواز شریف حکومت په درمه باندې یا په باندې لانګ مارچ باندې ختم کړی دی، نه دوه ختم کولی شي. یو جمهوري طریقه ده او که اوس دو دا کوشش کوي چې غیر عینی طریقې سره بیا ختم کړي انشاءالله هغه هم اوس نشي کولی. ولی اوس فوج چې دی که نه هغه د عینی حکومت په ټیک باندې پوره ولاړ دی.
امیر الله مروت همداراز وویل حکومت منی چې په هیواد کې ګرانی راغلی او د قابو کولو لپاره یې ګامونه هم پورته کوي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې ډیر زر به په ګرانۍ کې کمی راشي. داراز د سیاسي چارو څېړونکو قریش خټک وایي اپوزیشن ګوندونه د سینټ د راتلونکو انتخاباتو نه وړاندې حکومت نسکورول غواړي، خو داسې ممکنه نه ښکاري.
په تحریک انصاف په نېشنل اسمبلی کې او په سینټ کې نمائندګي ده، نو د هغې د وجې نه که د مارچ پورې د حکومت مخکې لاړو نو په ما سینټ کې به هغې ته ډېرې اسانۍ پیدا شي او په د سینټ انتخاباتو کې به پی ټی آی په دې پوزیشن کې شي چې بیا به د پارلیمان د دواړو ایوانونو نه چې د قانون سازي چې دي په اسانه سره کولی شي. نو د دې کوشش هم دا دی چې د حکومت چې دی دې ته داسې حالات پیدا کړي چې د مارچ د مخکې مخکې د حکومتونه چې دي په صوبو کې او په مرکز کې مات شي او صوبه نوې انتخاباتو ته لاره هواره شي. خو په ظاهره باندې فلل چې کوم حالات دي د هغې په دغه باندې داسې نه ښکاري کنې چې د حکومتونو اسمبلیانې به د مارچ نه مخکې مخکې ماتې شي.
دا په داسې حال کې ده چې سږ کال د ستمبر په 16مه جوړ شوی پاکستان جمهوری تحریک په ملک کې د حکومت خلاف احتجاجي جلسو اعلان کړي او ویل دي چې اولنۍ جلسه به د اکتوبر په 14مه د پنجاب صوبې په ګوجرواله کې کوي. له دې وړاندې هم په پاکستان کې د بیلابیلو حکومتونو خلاف د اپوزیشن ګوندونو اتحادونو تحریکونه کړي، خو په مکمله توګه خپلو اهدافو ترلاسه کولو کې بریالي شوي نه دي. په 1998 کال کې د وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو د واکمنۍ خلاف پاکستان قومي اتحاد یا پی این اے، په 1998 کال کې د پوځي امیر جنرال ضیاء الحق د واکمنۍ پر ضد د جمهوریت د بحالۍ تحریک یا ایم آر ڈی، او په 2000 کال کې د پوځي امیر جنرال پرویز مشرف د واکمنۍ خلاف د جمهوریت د بحالۍ لپاره اتحاد یا ای آر ڈی د پام وړ تحریکونه وو.
او صلاح احمد الله نه د خبرونو لنډیز او روزکه چې پیښور کې درنې مې وجه شوه.
چارواکی وای بیګا د شمالي وزیرستان په میرعلي کې وسلوالو په یو امنیتی پوسټه بریټ کړي. د سیمې د ضلعي انتظامی او چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ویډیو ته وویل چې په پتاسي اډا پوسټه حمله کې د یو امنیتی اهلکار وژل شوی او شپږ نور جوبل شوی دي. د شمالي وزیرستان په دتخیل کې د نورو خلکو ترڅنګ نږدې 300 پښتنو میرمنو په خپل سیمه کې د ناامنۍ په ضد احتجاجي ناسته پیل کړې ده. دوی وایي د سیمې شاوخوا 13 تنه ځوانان یې امنیتي ادارو وړي دي چې باید خوشی کړل شي. په پاکستان کې د کرونا وایرس د مثبتو کیسونو شمیره 3,40,463 ته رسیدلې ده. د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې له مخې په تیرو 24 ساعتو کې د کرونا وایرس 615 نوي پیښې ثبت شوي او 14 کسان ترې مړه شوي دي. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان کرونا وایرس وهلی دی. اعلی وزیر په خپل ټویټر پیغام کې ویلي دي چې د کرونا ټیسټ مثبت راغلی دی چې له امله یې ځان په خپل کور کې قرنطین کړی دی او هر قسمه سرکاري مصروفیات یې د 14 ورځو لپاره ځنډولي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په هلمند کې د ملي اردو 2 هلیکاپټرو غورځېدو په پیښه کې 9 کسان وژل شوي دي. دفاع وزارت نن په یو بیان کې دا خبره کړې ده. د افغانستان د لغمان چارواکي وایي چهارشنبه په سهار د مهترلام خار عصمت چوک ته څیرمه د استخباراتو د مشر په موټر ماین چاودنه شوې چې 3 کسان یې وژلي او 14 نور کسان یې زخمیان کړي دي. د ډیموکراسۍ د ملاتړ یو نړیوال سازمان فریډم هاوس وایي چې په نړۍ کې د انټرنیټ ازادي په 10 کال په مسلسل ډول کمه شوې ده. واشنگتن میشت سازمان د اکتوبر په 14 په خپل یو نوی راپور کې ویلي چې د کرونا وایرس وبا په پلمه په نړۍ کې حکومتونه آنلاین څارنه د مخالفینو خلاف کاروایانې او په ټولنه د کنټرول لپاره د نوو ټکنالوژیو نظام پراخ کړی دی. سره د دې چې نړیوال د اوربند غږ کړی د ارمینیا او اذربایجان د ځواکونو ترمنځ په بیله شوې ناګورنو قرباغ سیمه کې جګړه روانه ده.
د خبرونو لنډیز مو له احمد الله نه اورېده. اورېدونکو په دې دوه منی مای کې هم رپورټونه درته لرو. د بشري حقوقو نړیوالې ادارې فریډم هاوس د انټرنیټ د ازادۍ په اړه یو راپور خپور کړی چې پکې راغلي د کورونا وایرس د خپرېدو پر مهال لزنو هیوادونو ته موقع په لاس ورغلی چې پر خپلو وګړو سار زیات کړي. په دغو هیوادونو کې پاکستان هم شامل دی. د بیان د ازادۍ لپاره کارکوونکو فعالانو هم مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي چې په پاکستان کې پر انټرنیټ د خلکو ازادي ورس تر بلې ځکه کمه شوې چې حکومت موجوده قوانین په خپله ګټه د مخالفینو د خاموشه کولو لپاره کار کوي، خو چارواکي دا نه مني. د تحریک انصاف حکومت دریځ لري چې رسنۍ په بېساري ډول آزاد دي. بشیر ګواخ رپورټ لري.
د جمهوریت او بیان ازادۍ لپاره کارکونکو نړیوالې ادارې فریډم هاوس د اکتوبر په 14 خبر کړي راپور کې ویلي چې د کورونا وایرس لامل راولل شوی حالت څخه په ګټه اخیستو ځینو هیوادونو معلوماتو ته لاسرسي کم کړی دی. د ادارې ویلي چې پاکستان په هغو هیوادونو کې شامل دی چې انټرنیټ کنټرولوي او آنلاین خبرېدونکو مواد چاڼي. فریډم هاوس ویلي چې د پاکستان په جاسوسي اداره ISI تور دی چې د ترګري ضد قوانینو په استعمالولو سره د ټلیفوني سیستم څارنه کوي چې د خلکو موقعیت او حرکت معلومولی شي. په رپورت کې ویل شوی حکومت یو داسې بایومیټریک سیستم ته لاسرسی لري چې پکې د 200 میلیونو وګړو په اړه معلومات پراته دي چې د رپورټونو تر مخه د بیلابیلو ادارو سره شریک شوي هم دي. تر اوسه د پاکستان امنیتی ادارو په دې اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. په پاکستان کې د انټرنیټ کاروونکو د حقونو لپاره کارکوونکي د غیر سرکاري ادارې ډیجیټل رائټس مشره نگه داد وایي د فریډم هاوس دې راپور ته ځکه حیران نه ده پاتې چې په دې ملک کې د بیان ازادي تروړل نوې خبره نه ده. هغه د اکتوبر په 14 مشال ریډیو ته ویل
دا شی چې په پاکستان کې د انټرنیټ ازادي تر هر تیر کال نور هم پسې کمیږي. د کورونا وایرس پر مهال هم چې کوم اپ جوړ شوی او مریضان چې په کومه طریقه تعقیبیږي هغه د خلکو شخصي ازادي په خطر کې اچوي. قوانین داسې جوړ شوی چې حکومت ادارو ته د بیان ازادۍ ماتولو ډیر واک ورکوي، خو خلک باید دا رقم کارونه کې دوه ته پرینږدي او باید چې عدالت ته ولاړ او خپل حق واخلي.
د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن ادارې د اکتوبر په 9 د ویډیو پورته کولو په تفریحي اپ ټیک ټاک بندیز ولګاوه. د دې وجه یې د غیر اخلاقي موادو خپرېدل ښودلی دي. خو دوی د اکتوبر په 12 په ټویټر لیکلي چې د ټیک ټاک چارواکو سره تماس نیولی او په دې اړه خبرو ته دوام ورکړي. د فریډم هاوس په راپور کې پاکستان پر انټرنیټ د بیان ازادۍ لپاره لسلو څخه په 16 نمبر ښودل شوی او ویل شوی چې ازادي نه لري. حکومت د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي لپاره د پیکا په نامه یو قانون جوړ کړی دی، خود انټرنیټ ازادي لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې بولو بی مشر اسامه خلجی د اکتوبر په 13مه مشال لړیو ته ویل دا او ځینې نور قوانین په غلط ډول کاریږي.
مونږه کتل چې په ټي وی او په اخبارونو کې خو حکومت ریاست کافی پابندیاں لګولې دي، خو مونږه ګورو چې په انټرنیټ باندې مخه پابندیاں راغو. نو څلور کال کېږي چې پیکا قانون چې دی پاکستان پارلیمنٹ چې دی پاس کړو، نو هغه استعمال باندې چې دی ډېر زیات په انټرنیټ باندې چې دی خلکو آواز بند کول او خاموش کول کوشش کیږي ریاست طرف نه. موږ دا رستو یو کال کې هم دا کتل چې اکثر د صحافیان چې یا سیاسي کارکنان یا سماجی کارکنان، نو هغه چې اکثر چې یا نور پاکستانیان چې هغه په انټرنیټ باندې خپل اظهار رائے حق چې دی دا غا استعمال کوي یا خاص کل تنقید کوي په حکومت یا ریاست باندې، نو بیا غي باندې کیسونه مکسر کیږي او غي ته چپ کولو پوره کوشش کیږي. نو دې کیسونو نه بیا د خلکو چې دی نورم یا رضایتيږي غي وای چې مونږ باندې شاید کیسو شنو ځکه مونږ و خیال سره خبره کو او چې کم چې غي زړه کې خبره یې غا اکثر بیا نه کوي د دې د لاسه.
د پاکستان آئین 19 آرټیکل وایي چې د مذهبي اقدارو او ملي امنیت ته په پام سره هر وګړی د بیان ازادي حق لري. د الکترونیک میډیا د څارنې لپاره د پیمرا اداره د دې مادي او خپلو قوانینو د عملي کولو دنده لري. د ادارې پر ټلویزیون چینلونو د ګڼو خبرلانو پروګرامونه په ظاهره له قوانینو څخه د سرغړونو له امله بند کړي دي. په دغو کې ځینې خبرلانو یې یوټیوب او فیسبوک ته مخه کړې او له هغه ځایه د حالاتو څېړنې وړاندې کوي.
السلام علیکم، نجم سیٹھی آفیشیل چینل کو دیکھنے کا بہت شکریہ.
السلام علیکم، میں ہوں تمکنت کریم اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی.
السلام علیکم. السلام علیکم جی، ابھی آپ نے جو ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے یہ گزشتہ سال.
السلام علیکم، متی اللہ جان، ایم جے ٹی وی. اکتوبر کا مہینہ تو ویسے بھی
اس کتاب میں تفصیل سے جنرل اسد درانی اور اے ایس دلت نے.
پاکستان د اطلاعاتو وزارت د ویب سایټ تر مخه په ټول ملک کې 29 ټلویزیون چینلونه، له 100 زیات ریډیو سټیشنونه او له 300 څخه زیات رجسٹر ورسپاڼې موجود دي. خو د بې سرحد خبرلانو ادارې د 2000 کال راپور ښیي چې دا مطبوعات په بشپړ ډول خپلواک نه دي. د اسیا لپاره د دې ادارې مشر ډینیل باسترډ د اکتوبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل
press freedom is absolutely essential.
دی وای د بیان ازادي د یو جمهوریت لپاره ډیر اهمیت لري. دا له چارواکو څخه د حساب غوښتلو تر ټولو ښه چاره ده. موږ هر کال د رسنیو د ازادي معلومولو لپاره د هیوادونو لیست خپرو. پاکستان اوس مهال یو سل اتیا هیوادونو څخه په 145 نمبر دی. دا ښه پوزیشن نه دی. په دې ملکي خبرلان خوندي نه دي او بیلابیل ډلې ژوند ګواښي. د دې ترڅنګ د حکومت تر څرګند سنسرشپ لاندې هم دي. خو د پاکستان حکومت پر رسنیو څار او د هغوی کنټرول نه مني. وزیر اعظم عمران خان په بیا بیا ویلي چې په پاکستان کې د خبرلانو ازادي بې مثاله ده. د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم د اکتوبر په 12مه ورته خبرې کړې. هغه په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې حکومت د آنلاین او روایتي رسنیو خپلواکي مني او همیشه یې ترڅنګ ولاړ دی. خو نوموړي زیاته کړې رسنۍ د ریاست څلورم مستند ده. اوس دا یو متل نه دی پاتې بلکې حقیقت دی. حقیقت په دې دی چې د وخت په تیریدو سره د ریاست د ادارو سره د رسنیو اړیکې زیات شوې دي. تاسو باید د خپل هیواد ښه تصویر وړاندې کړئ. د ریاست بیانیه رسنۍ یعنی تاسو جوړوئ. فریډم هاوس په خپل راپور کې ویلي چې په ډیرو هیوادونو کې حکومت پر انټرنیټ د ازادۍ کمولو لپاره له بیلابیلو لارو پر خبریالانو فشار اچوي. دوی په دې اړه ډیر وضاحت نه دی کړی. د سپتمبر په میاشت کې د پاکستان خوښه 500 خزینه خبرګانو د یو لیک له لارې د تحریک انصاف حکومت پر ملاتړو تور پور کړی و چې پر ټویټر او فیسبوک یې زوري. تحریک انصاف د دغه خبرګانو سره همدردی ښودلې وه او دا تور یې رد کړی و.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویو 625 باندې. د بلوچستان زده کوونکو د سو نیو د احتجاج نه پس له کوټې نه اسلام آباد په لوري لاریون پیل کړی. بلخوا د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو زده کوونکي هم د احتجاج په توګه پرون کوټې ته پیاده روان شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د وروسته پاتې سیمو د زده کوونکو لپاره د ویډیا تعلیم پالیسي نه ختموي. هغوی ګیله مند دي چې د پنجاب په پوهنتونونو کې ورته داخلې نه ورکول کېږي. بلخوا حکومت وایي باید صوبایي حکومتونه د پوهنتونونو په مرسته دغه ستونزه غوره کړي. شانواز ترکزی تفصیل لري.
د بلوچستان صوبی پښتانه او بلوچ زدکونکو پیاده لنګ مارچ له ملتانه تر کوټه او اسلام آباد شروع شوه. د بلوچستان پښتانه زدکونکو نن د اکتوبر په 14مه کوټه ته پیاده روان شوه. د دوی غوښتنه ده چې څنګه په تیرو کلونو کې دوی ته د وړیا تعلیم ورکول واده شوی و هم هغه لړۍ جاری وساتل شي. دوی وای چې د ملتان بهاودین ذکر پونتون او اسلامي پونتون بهاولپور انتظامی دوی ته ویلي چې دوی باید د داخلو او د استوګن ځایونو لپاره پیسې جمع کړی. اسحاق خان ترین هم یو زده کوونکی دی او وو ویل
مرده ریزرو سیټ په حواله باندې کاغه بلوچ رن کونسل او کاغه ایکس پټا والا کاغه د بلوچستان نسرونټو ټول دغه یو پوینټ وای د ریزرو سیټ والا لیکن مرسته یو پوینټ هم تروس پور دوی نه منل مر مایوس سو لدغ مایوسی سم نو وزو بلوچم پیدل یونیورسيټي سو وته پیدل لانګ مارچ باندې تر اسلام آباد پوری عمر هم پیدل لانګ مارچ تر کوټي پوری زم
خود بهاولپور پونتون ترجمان د تیر میشتې په وښتمه ویلو چې دغه زده کوونکو د وړیا تعلیم پالیسی ختمه شوه نه ده خود وی بوړان د خپل زلو سرکاری انتظامی لخوا نامینیشن یا د داخلو د پاره د نامزدګۍ کاغذونه دوی تر وړل خو سکالي نه دراوړي. د مارچ په میاشت کې د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا د جاری شوی یو اعلامیه تر مخه صوبایي حکومت د پاکستان ټولو پوهنتونونو ته ویلي چې پوهنتونونه دې باید زده کوونکو ته نیغ په نیغه داخلي ورکړي او دا هم بغیر د نامزدګۍ د کاغذونو. په دغه ورځو کې د کورونا له وجې ټولې سرکاري ادارې بندې وې نو زده کوونکو به آنلاین داخلې کولې. پرون د اکتوبر په 12مه د بلوچستان بلوچستان د کون کې د ملتان لاهور او تر هغه وروسته اسلام آباد ته پیاده ور روان دي.
چلو بلوچستان کی خاطر نکلے ہیں آو ہمارے ساتھ چلو
بلوچستان کو بڑھنے دو بڑھنے دو
بلوچستان کو بڑھنے دو.
د بلوچستان د زده کونکو لپاره سینټ اف پاکستان لخوا د تیر میاشتې په منټا یاد په هنتونونو ته سفارش شوی چې د دوی سکالرشپونه دي بند نکړي. خو د تیرې میاشتې په شلمه د بهاودین ذکر پوهنتون ملتان د رجسټرار لخوا جاري شوې اعلامیه کې ویل شوي چې وړاندې به د بلوچستان او د سابقه فاټا زده کوونکو فیسونه د دغه صوبو حکومتونو دوی ته ورلیږل. سږ کال یې دوی ته فیسونه نه دي ورلیږلي چې پوهنتون د مالي مشکلاتو سره مخ شوی دی او په دغه پوهنتون باندې تر د دغه نیټې پورې 400 میلیون روپۍ اضافه بوج جوړ شوی. دوی اخیره کې دا هم لیکلي چې اوس باید زده کوونکي په خپله د پوهنتون او د استوګنځایونو فیسونه دوی ته ورکړي. وقار بلوچ د بلوچ سټوډنټس کونسل چیرمن دی او دی په خپله په بهاودین ذکر پوهنتون کې زده کوونکي هم دی. د دغه پیاده مارچ چې اسلام آباد ته روان دی مشري کوله او مشال ریډیو ته وویل
2007-08 کو پاکستان کے طلبہ کے لیے پنجاب کے مختلف انسٹیٹیوز میں اسکالرشپ کی بنیاد
دی وای چې د کال 2009 وتم را حسې د بلوچستان د زدکونکو د پاره د پنجاب په پوهنتونونو کې مخصوصه کوټه مقرره شوې و چې د هغه کوټه ورستو په زرګونو زدکونکو تعلیم حاصلوي. خو له بده مرغه د دوی مخصوصه کوټه او اسکالرشپونه ختمول شروع شوه. وړاندې سیټونه یا کوټه ورته نه مکړې و ولې سکه کال اسکالرشپونه ختم کړل او د نوی راتلونکو زدکونکو نه لوی لوی فیسونه غواړي.
اسکالرشپس ختم کر دیے گئے ہیں اور جو نئے آنے والے طلبہ ہیں ان سے باری بار فیسوں کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں.
د دواړو ډلو چې کومه کوټه ته هم روانه ده او کومه بیا اسلام آباد ته روانه شوی شمیرې د 40 تنانو پورې دی. د پاکستان د سینټ غړی عثمان کاکړ هم د دغه زده کوونکو په حواله ډیر اندېښمن او مشال ریډیو ته وویل چې د زده کوونکو تعلیم خرابېږي.
بیا د انساني حقوقو د بشري حقوقو کمیټې په سینټ کې زه خپل ممبر یم. بیا د ډېر اوغښتل سو د باودین زکریا نوشتوی غوا چانسر ویل زه خو تیار یم هر څو داخلي غواړي مګر سکارشی په پنجاب حکومت راکړي موږ نوشتوی دونې توان نه لرو چې د دوی سکارشی برداشت کړو. تر هغه پورې دا خبره صحیح مولم بیا د پنجاب وزیر تعلیم سره موږ خبره وکړه گورنر سره مش خبره وکړه سکرټری سره مش خبره وکړه خدای ښکار کیږي چې وزیر اعلی چې هغه دا نه غواړي چې دا بچیان درته دا تعلیم حاصل کړي.
دا په هنتونونو له خوا د غز د کونکو تاخیر خبره داسې شوې چې دوی باید فیسونه جمع کړي او یاد د خپل صوبونه د وړیا تعلیم د نامزدګۍ فارمونه دوی تر وړي نو هله ورته داخلي ورکوي. شانواز ترکزی مشال ریډیو په خبر.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
MASHAAL RADIO دا مشال ریڈیو دا وخت دا محل په پیښور کې پاوکم سلور بجی نو رپورټونه هم لرو. پټان کې یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو ځایي مشر انور وزیر د نیولو حکم ورکړی. د سیمې پولیس وایي انور وزیر وروسته لاغې ونیو چې عدالت یې د ضمانت درخواست رد کړ. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي احتجاج حق دی او د خپلو حقونو لپاره به مبارزې له دوام ورکوي. له ډیرا اسماعیل خان اشتیاق مسید رپورټ لري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلی وزیرستان غړی انور وزیر تیره ورځ په ټانک شهر کې د سویلی وزیرستان عدالت گرفتار کړی او د ډیپټی کمشنر سویلی وزیرستان ټانک کمپاؤنډ حوالات کې یې بندي کړای دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ د ټانک مشر شاه فیصل غازی د انور وزیر گرفتاری په حواله سره مشال ریډیو ته ویایي.
په دا ایف آی آر لیکي انور وزیر یې ونیو، په دا ایف آی آر کې د جیل ته تللی و. د پېښو شری وی د مسلکیت په وجه دے دای پیشتان نو پیشو چې د کیم ضمانت یو نی او په عدالت تاسو نو تاسو وکړه ان یو ول صدا وجه پاري نه غلطه د شکایت تاسو نه ونتي هغه فایر شه د جیل دا ولوزه نو شو په چې باندې ته جاج کوي چې تلا کوم ظلم دی تای وکی چې کیم دای عمل وکی تاب نه ملي ته جاج وکی انا دا برداشت شي نه.
مشال ریډیو چې د انور وزیر د گرفتاری په حواله سره د سویلی وزیرستان پولیسو مشر ڈی پی او شوکت علی سره تماس ونیولی هغه په دارنګ جواب
دا جون 2020 یو کیس و دای دغه جلسه و هغه کې د غسلوګن زوالو روانه تانه کیس ته هغه کې بیا د خلاف اف آی آر در شو بیا هغه کې د بی بی اے کړو ا بیل کنفرم نشو او بیل و ته ریجیکټ کو او پولیس ته پاواله کو مونږ سره دا اوستان کې ده خو مونږ کسټډي ته پیښ کو نو چې کوم کسټډي راکه بیا به ځان سره وانی ته تانه ته بوزو کسټډي را نه کا بیا د عدالت اختیار دی چې بیا د جیل ته کی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ ټانک مشر فیصل غازی دا هم وویل چې د پاکستان ریاستی ادارو د طرفه په پښتون ژغورنې غورځنګ غړیو باندې د ملک سره د غداری غلط اف آی آر درج کړی شوی دی او کله و هم دوی د دغې اف آی آر او د جیلونو په وجه د پښتون سیمې د پاره د امن د وشتنې نه په چټ نه شي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په دیروستیو کې په اسلام آباد کې د ټایګر فورس غونډه وربللې و او د خپل ګوند د ځوانانو په ډلې غږ وکړ چې هغوی دې په بازارونو کې د خوراکي شیانو په نرخونو نظر وساتي. خو په پاکستان کې د حزب اختلاف سره تعلق لرونکو سیاستوالو د ګرانۍ د کنټرولولو لپاره د وزیر اعظم عمران خان لخوا د ټایګر فورس ته کارولو په خبره نیوکه کړې او ویل دي چې د ضلعي انتظامیو او د حکومت د نورو ادارو په موجودګۍ کې د وزیر اعظم لخوا د ګرانۍ د قابو کولو لپاره د ټایګر فورس ته کارولو خبره د حکومت غیر سنجیدګي ښکاره کوي. نور حال د غلام غوث په رپورټ کې.
دا د پیښور د سبزیانو په بازار کې د شنې دنیا د یو خرڅونکي اوازونه دي. خو د ټماټرو، الوګانو او نورو خوراکي شیانو نرخونه چې لوړ شوي دي نو خرڅونکي د نرخونو په اړه هیڅ آواز نه ورکوي. د حضرت ګل په نوم د سودا اغیستلو لپاره راغلی یو تن مشال ریډیو ته وویل چې غریب سړی په بازار کې سابه هم نشي اغیستلی.
ما اوتی نری پال گیڑے پسوری پشل لپے سرو گیڑے میں چواخ سے چے روپے نہ واخ سے کم گما کے پر 10 روپے میں سرو گیڑے سے بیام دواخ سے بیام پشل لپے درے سے نری بم داسیو ٹماٹر سار راغ باغوان سارا پر اگر روپے سے 120 روپے سے او گو پچ کم ہو دے 50 روپے سے تور باٹی نڑ 50 روپے سے کچالا 50 روپے سے شین مرچ کے مکے بے پر دلندا سی در کو پسو دای کی انسان ولله روپیه ورکول ویشل ورکونه کم نکی کده بجلی بیل ګوري یو پکې یو بل پدې لګوي دا پسې درش پک زره وځل په بیل شي او ته کم دینار وې
د قیصر پنوم یو بل تن وای د ګرانۍ د وږي غریب خلکو ته ژوند تیرول ډېر ګران شوی دی
ټیپر په 100 روپے کلو جی ٹماٹر پہ 120 روپے نو انتہائی دا غریب زندگی جی کم دے ڈیر زیاد اگران دا انتہائی سخت دا غریب شڑی جون جی کم دے ڈیر زیاد گران دے دا مسلمانان دا غریبانان جی کم دے خودکشی کوڑ تو تیار دے جی دا خوراک شینے جی کم دے دا دا غشتو نبار دے جی بیا دے سر جی کم دے دا فروٹ فروٹ دا خو غریب شڑی سوچ نشی کولے جی او سبزی گنا اس اوڑ جی کم دے نا اوڑ ما غشت دے جی پرون 1400 روپے بڑھنے ما تروڑا غشت دے جی او آگا بیکار اوڑ جی نو دا د حکومت جګم دې زدا ویم چې انتهایی ناکامی ده
په عین حال کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ټایګر فورس په نوم د هغه لخوا په جوړ شوی د خپل ګوند د ځوانانو په ډله غږ کړي چې هغه دې په بازارونو کې د خوراکي شیانو په نرخونو نظر وساتي او چرته چې خوراکي شیان په ګرانه بیا خرسيږي نو هغه ته دې د ټایګر فورس لپاره په جوړ شوی انټرنیټي نظام باندې په دغه اړه معلومات ورکړي په پاکستان کې د حزب اختلاف سره تعلق لرونکو سیاستوالو د ګرانۍ د کنټرول کولو لپاره د وزیر اعظم عمران خان لخوا د ټایګر فورس د کارولو په خبره نیوکی کړې دي او دوی ویلي دي چې د ځلی انتظامیو او د حکومت د نورو ادارو په موجودګۍ کې د وزیر اعظم لخوا د ګرانۍ د قابو کولو لپاره د ټایګر فورس د کارولو خبره د حکومت غیر سنجیدګي په ګوته کوي په پیښور کې دکاندارانو هم د عمران خان په دغه خبره نیوکی کړې دي یو دکاندار وایي هغوی ته چې مالونه په ګرانه بیا راځي نو هم د ګران نرخ سره سم به په ګرانه بیا خرڅوي هغه وایي ګرانی قابو کول د ټایګر فورس په وس کې نه ده بلکې د لپاره یو کوټلې اقتصادي پالیسی جوړول غواړي
چې زه یو شی پروت یې زما په الماریو کې خرابي کې کوم زه څه خرڅ کوم شخصتو ولې وینه جی انډه او جی یو سلاویا روپې کې مات بخپل پر وځي 170 روپې درجن دي ماچس جی 150 تو ورسېد یو ماچس 15 روپې او مکه په روپې باندې خرڅې دوی یاره جی د ټاګر فارس د څه تعلق ته حکومت په خپل څه شي ته ناست دا عوامو د خدمت لپاره نه ده
خدا اطلاعات او وفاقي وزیر شبلی پراست تر دې وړاندې ویلی وو چې د ګرانۍ نه علاوه د هیواد د اقتصادي ودې نور ټول صورتحال د تیر شوي حکومتونو په نسبت په مثبت لوري روان دی هم د اقتصادي صورتحال او د ګرانۍ په لړ کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ یو غړي اقبال اپریدي مشال ریډیو ته وویل چې د تیر شوي حکومتونو د ناسمو اقتصادي پالیسیو د وجې هیواد د ګرانۍ د صورتحال سره مخ دی خو دوی هڅه کوي چې زر تر زره په هیواد کې په ګرانۍ قابو عمومي
د موجوده حکومت خو لا دوه کاله کېږي دا 34,000 ارب روپۍ چې دا ملک مکروش وو د دې چې کوم روزانه حساب سره 10 ارب روپۍ پې کول دي یا بل فرض د دې لپاره چې کوم رینیو راځي او دا د دې په مت کې خرج کیږي نو ایا دا خود دی حکومت نه دا خود درشی حکومت دا غلطو پیسو نتیجه دا چې نن په هر یو شی باندې لکاغه اثر غورځیدل دی د ملک کوم وسایل دی هغه لاګیا دي زیاتیږي د دوی په وخت کې کوم پوزیشن واغې نه هر یو شی سترنګ دی حکومت 100% کوشش دی چې مهنګي کم شي
په ګرانۍ باندې د قابو موندلو لپاره وزیر اعظم عمران خان د خالی پورس په کنونشن سنټر اسلام آباد کې د ټایګر فورس غونډه هم رابللې ده او هغه به په دغه غونډه کې د ګرانۍ د قابو کولو لپاره خپل تګلارې وړاندې کوي
مشال ته غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي
د خوست په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر میرمنو د جمهوریت په پلوي او په تیرو 13 کلونو کې د دوی په ژوند کې د شته پرمختګونو د خوندیتوب په ملاتړ ملي کمپاین پیل کړ په دې ملي کمپاین کې میرمنې د غونډو لارې له افغان حکومت طالبانو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د قطر د دوحې په بین الافغاني خبرو اترو کې د میرمنو د حقونو مسله او د شته پرمختګونو ساتل کېدل په پام کې ونیول شي دوی وایي کچیر د افغان میرمنو دا غوښتنې وانه ورېدل شي نو د لاریونونو او غونډو په ګډون به له هرې قانوني لارې څخه په استفادې د خپلو حقونو د ساتنې لپاره مبارزه روانه وساتي نجیب الله لوخیل ریپورت لري
د سیشن به پورز د افغانستان د یو شمیر نور ولایتونو پشان په خوست کې هم یو شمیر خزو د یوې غونډې لارې د دوی د حقونو د خوندیتوب لپاره د جمهوریت ټینګښت او دوام یوازینۍ لاره وبلله. د خوست د خزو چارو رئیس شافیا نورزی مشهد راډیو ته وویل د جمهوریت ملاتړ د افغان خزو د ملي کمپاین یوه برخه ده.
موږ غواړو چې په ټول افغانستان کې یو سرتاسري کمپاین میرمنې ترسره کړي او د میرمنو غږ اوچت کړي د افغانستان اسلامي جمهوریت د نظام په ملاتړ. یعنی غواړو چې هغه څه چې موږ په د اتلسو کالو کې راسته راوړي دي او هغه حقوق چې د افغانستان اساسي قانون مقرره کړي دي د دوحې د صلح په برنامه کې او د دوحې په فیصلو کې په نظر کې ونیول شي او بیرته تیر تاریخونه په موږ باندې تکرار.
د خوست د ولایتي شورا استازي زهره جلال په تیرو نولس کلونو کې د ښځو په ژوند کې ځینو پرمختګونو ته پکتو وایي.
کله چې نوی ایواتیام کالو دا نظام راغی موږ څلورم ټولګي پورې زده کوونکي جذب کړي وو. اوس شکر لله الحمد موږ سلګونه دوه ځا پاسان لرو، لسګونه لسانس لرو، خو څنګه کې بیا په دولتي دوایرو کې مختلف مؤسساتو کې خصوصا په معارف او صحت تیامه په برنامو کې خوشحالي سره به وایو چې ډیر ښه ونډه اخیستی دی ښځې.
خوستی فعالانی وای افغان خزو د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره مبارزه کړې ده. مدنی فعال وزیر سعادت ویل که اوس هم د خزو د حقونو د ضایع کېدو ویره پیدا شي نو دوی غلی نه پاتې کیږي.
د افغانستان مېرمنې رښتیا هم چې پیاوړې مېرمنې دي، د تاریخ په اوږدو کې دوی خپل حق او حقوق نه دفاع کړې ده. کوي به هیڅ کله به د افغانستان د مېرمنو حق چې در پولاندې کیږي دوی به خپل غږ اوچتوي او سلامي مظاهره به کوي او هر طریقه چې کیږي دوی به خپل لاسته راوړنې د لاسه نه ورکوي.
مدنی فعال نادیا باوری ویل په دې هیواد کې د نږدې نیمایي هغه ټولو کورنیو د نفقې د برابرولو مسؤلیت ښځو ته ورته غاړه دی چې د کورنۍ سرپرستانۍ په روانه جګړه کې له لاسه ورکړي دي.
په افغانستان کې موږ په سلو کې 50% کورنۍ ښځې سرپرستی کوي. خپل بچیان، خاوندان، ورونه هر څوک یې لاسه ورکړي دي او دوی مجبوره دي چې کار وکړي، کار په مقابل کې نفقه خپلو بچیانو ته راسله کړي. په ټولنه به هم تاثیر همدا وي چې کله یوه خور په کورنۍ کې هغه له خپل حق نه محرومه کړي نو طبعا هغه اول خپل ماشوم سم نشي روزله، نوره کورنۍ نوره ټولنه خو ځان ته پرېږده.
د قطر په دوحه کې د څه باندې یوه میاشت مخکې د سپتمبر پر 12 د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو تر پیلېدو وروسته د توقع خلاف د جګړې د ښکېلو لورو لخوا نه یوازې تاوتریخوالی کم شوی نه دی بلکې جګړو زور اخیستی دی. په بین الافغاني مذاکراتو کې د ځینو نورو خبرو په خوا کې د ښځو د حقونو خوندیتوب هم د پیچلو خبرو څخه ده چې افغان حکومت یې د تیرو 19 کلونو له مهمو لاسته راوړنو څخه بولي.